د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ولسمشر اشرف غنی د دفاعي او امنیتي سکتور لپاره نوي چارواکي معرفي کړل.
مرکزي حکومت په خپلو نظامي ګمارونو کې بې‌تفاوتي کوي، بې مسلک کسان هستي.
د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا ویروس په قربانیانو کې واکسین شوي کسان نشته.
داسې ارقام مثبت شوي نه دي چې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند له لاسه ورکړی د دوی واکسین تطبیق کړی وي.
نن په جګړو کې د جنسي تیری د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د دې ډول تیریو قربانیان لږ نه دي. د ایران په انتخاباتو کې د توندلاري سیاستوال ابراهیم رئیسی د بریا احتمال په یو مرکه کې څیړو.
استبدادي رژیم ورته په جمله کې ایران هم راځي. دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایلي.
نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
حکومت د دریو وزارتونو لپاره تازه سرپرستان وګمارل. په تیرو دریو میاشتو کې تر 1,28,000 زرو ډیر کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي. د ایران رهبر په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې یوه بریا وبلله. د افغانستان د چارو اداره وایس تر جنرال بسم الله محمدی د اسد الله خالد پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. د چارو ادارې په یو اعلامیه کې ویلي د کندوز والی عبدالستار میرزا کول د حیات الله حیات پر ځای د کورنیو چارو د سرپرست او شغلې حیات د کلیو پراختیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. د لا څرګنده نه ده چې دغه سرپرست وزیران به د باور رایې اخیستلو لپاره کله ولسی جرګې ته معرفي کیږي. بلخوا ملي راډیو تلویزیون راپور ورکړی چې ډګر جنرال ولی محمد احمد زید محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی دی. دا تازه ګمارنې داسې وخت کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 8,400 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت یو ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر کورنۍ شاوخوا 1,28,800 کسان کېږي.
په سږ کال کې 8,400 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې کچېره مونږ په و باندې ضرب کو دوی 1,28,800 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي لکبله په بیلابیلو ولایتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځینې نور ولایتونو دوی بې ځایه سوي دي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ډیرو کورنیو د بې ځایه کېدو علت په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. دغه وزارت وایي تیر لمریز کال په افغانستان کې 2,000 کورنۍ د جګړو او نورو ستونزو له کبله بې ځایه سوي وي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د رویټرز خبري اجنس په وینا عبدالرحمن د جمعې په ورځ په یوه بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه پر یوه اجماع سلاسي. سره له دې چې په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي، خو پر اوربند تر اوسه موافقه نه ده سوې. د دوړ خو د تماس ډلو تیره سیشن به تراتلونکو غونډو د چمتووالي پاړه په دوحه کې سره وکتل. د ایران رهبر آیت الله علی خامنئی په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې د په اصطلاح د ایران د دشمنانو د تبلیغاتو لپاره یو شکست بللی دی. د ایران دولتي تلویزیون او سیالو کاندیدانو نن د ولسمشرۍ کاندید ابراهیم رئیسی ته د بریا مبارکي وویله. د ایران د ټاکنو دفتر مشر جمال اورف نن ماپښین ابتدایي نتیجه اعلان کړله.
جناب آقای سید ابراهیم رئیسی
خغلی سید ابراهیم رئیسی تر اوسه تر 1,800,000 پورې رای، خغلی محسن رضایی مرقایت تر 3,300,000 رایو، او خغلی عبدالناصر همتی تر 2,400,000 رایو پورې ګټلې دي.
په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوې ده. پرون د ټاکنو په ورځ هم اټکل دا و چې 80 کلن ملا او د قضایه قوې مشر ابراهیم رئیسی به د دغو ټاکنو ګټونکی اعلانیږي. د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید هم ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د سایبریا په کیمیرو په سیمه کې لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه شول چې د پراشوټ بازانو یوه تفریحي الوتکه د تمرین پر مهال په یوه هوایي اډه کې نسکوره شوه. په ایل څلور سوه ډوله الوتکه کې د موجودو کسانو د شمیر په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول شوي وو. چارواکو وروسته وویل چې په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او پنځلس نور ټپیان شوي دي. د تحقیقاتو د فدرال ادارې یوې محلي څانګې ویلي الوتکه هوایي اډې ته په ستنېدو وه چې یوه پیلوټ د ماشین د خرابۍ راپور ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ګینیا کې د ایبولا وایرس له کبله خپره سوې ناروغي ختمه سوې ده. په دغه هیواد کې دغه وژونکی وایرس چې په انسانانو کې د داخلي وینې بهېدو سبب کیږي په فبروري میاشت کې خپور سوی و چې لږ تر لږه شپاړس کسان ورباندې اخته سوي وو او له دې ډلې دولس کسان مړه سوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان او د ګینیا روغتیایي چارواکو ویلي دوی د جنوبي افریقا په ساحه کې د دې وایرس د مخکینی خپراوي له کبله درس اخیستی وو ځکه وتوانېدل چې په چټکۍ د دغه وایرس د بیا خپرېدو مخه ونیسي. له 2014 څخه تر 2018 میلادي کاله پورې په دې وایرس یوولس زره کسان مړه سوي وو چې ډېری قربانیان په ګینیا، لابریا او سیرالیون کې وو. روسی چارواکو نن وویل چې دوی یو مشکوک کس د یوې امریکایي معاصلې د مړي تر پیدا کېدو وروسته ونیو. تر درې ورځنۍ پلټنې وروسته د روسیې په ناژنی نوبګورود کې یو مړی وموندل شو چې ګمان کېږي د څلور دېرش کلنې کاترین سیرو به وي. چارواکو ویلي وو چې د جون له پنځلسمې د دې امریکایي ښځې تر له درکۍ وروسته د لټون په چارو بوختي. د سیرو مور چې د امریکا په میسیسیپی کې ده د امریکا ان پی آر ریډیو ته ویلي لوري په یوه لیکلي پیغام کې ورته ویلي وو چې له یوه ناپیژندوی کس سره په موټر کې ده او هیله منه ده چې تښتول سوي به نه وي. پولیسو او تر سلو زیاتو رضاکارانو ویلي چې دوی د مسکو د ختیځ په څلور سوه کیلومترۍ کې له ښاره بهر ځنګلي ساحه پلټلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه اتلس. هرات هم اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټه شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه یې څلورویشت. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه نهه دېرش ټیټه یې نهه ویشت. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت او ټیټه یې نهه ویشت.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. ورزو د راپورونو برخې ته د هیواد د یو شمیر ولسوالیو له سقوط وروسته د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له خپلو دندو ګوښه شول. ولسمشر اشرف غنی نن په یو حکم کې د اسدالله خالد پر ځای بسم الله محمدي او د حیات الله حیات پر ځای عبدالستار میرزا کوال د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ګمارلی دي. همداراز ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې ولی محمد احمد زای د محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز پر دنده ګمارل شوی دی. بلخوا د هلمند یو شمیر استازي او د دې ولایت ځوانان خبرداری ورکوي چې د دې ولایت مرکز هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څو لسوالیو پر لپسې سقوط جمهور رئیس دې ته اړ کړ چې د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنۍ چارو سرپرست حیات الله حیات او لوی درسیز یاسین زیا له دندو ګوښه کړي. د محمد اشرف غنی د حکم له مخې بسم الله محمدي د دفاع وزارت او عبدالستار میرزا کوال د کورنۍ چارو وزارت سرپرستان ګمارل شوي دي. له دې سره ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې ولی محمد احمد زید یاسین زیا پر ځای د لوی درسیز په توګه ګمارل شوی دی. دا بدلونونه داسې محل کې چې په دې دوی ونې کې څو لسوالۍ پر لپسې ډول د طالبانو لاسته ورغلي او د افغان ځواکونو د تلفاتو آن له طالبانو سره د ځینو امنیتي ځواکونو د یوځای کېدو راپورونه خپرېږي. له دې سره په ملي شورا کې د هلمند ولایت ځینو استازو د دغه ولایت ځوانانو د شنبې په ورځ د هلمند وژغوري په نوم ناسته کې وویل چې د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ سقوط دوی سخت اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې منشو د هلمند ولایت استاد کریم اتل وویل چې د پوځي تجهیزاتو د نه رسیدو غیر مسلکي ګمارونو له امله په هلمند او نورو ولایتونو کې دا حالت رامنځته شوی دی.
مرکزي حکومت په خپلو نظامي ګمارونو کې بې تفاوتي کوي، بې تجربې او بې مسلک کسان استوي. د دې ترڅنګ پر وخت او زمان ورته مهمات او وسایل نه رسیږي. همدغه علت دی چې ولایتونه او په خاص ډول هلمند د سقوط سره مخامخ دي، ترڅنګ نور ولایتونه هم سقوط سره مخامخ دي.
په ورته وخت کې په هلمند کې سیاسي فعال میرزا محمد حق پرست وایي چې دا مهال د دغه ولایت مرکز لښکرګاه ښار له جدي ګواښ سره مخ دی او باید ډېر ځواکونه هلته واستول شي.
دوه ورځې مخکې یوه مهمه او غټه ولسوالي د هلمند ولایت د نهرسراج په نامه سقوط شول. هلمند ولایت فعلاً د دولتي حاکمیت له اړخه څخه یوازې د لښکرګاه ښار په څو واټونو باندې محدود شوی. ژر تر ژره هلمند ته توجه وکړي او ځواکونه واستوي.
تازه داسې راپورونه خپره شوي چې د جوزجان ولایت مردیان ولسوالۍ، د فاریاب ولایت خواجه سبزپوش او د سمنګان ولایت د دره یوسف پایان ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. مخکې تر دې د زابل ولایت شینکۍ، د بغلان ولایت د هاني غوري، د فراه ولایت اناردرې او پشتیکو، د لغمان ولایت دولت شاه او یو شمېر نور ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو لاس ته ورغلي وو. خو د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان په هغه ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول شوی ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډېر ژر سیمیونی سچې طالبانو خپلې کړی دي.
له بده مرغه نن د نامنیو او تاوتریخوالي کچه پراخه شوې، خو وضعیت په دغه شان دوام ونه کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مشخص پروګرامونه لري، کوم ځایونه چې طالبانو نیولي او ترهګر فعالیتونه پکې ترسره کوي، ځواکونه به یې بېرته ونیسي.
په ورته وخت کې طالبانو ادعا کړې چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ځینو ولسوالۍ مرکزونه نیولي دي او یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونه له وسلو مهمات سره له دوی سره یو ځای شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې یو شمېر ولسوالۍ او نظامي مرکزونه تکتیکي شاتک کړی او ډېر ژر به دا سیمې بیرته ونیسي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خوره کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنکړي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د پاتې کېدو او د تروریستي ډلو د ځپلو په مقصد یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلي اړیکې لا هم پر ځای پاتې دي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي ناندرۍ لا هم شته. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
پاکستان یو ځل بیا په خپل خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند خبرګون خود. لومړي وزیر عمران خان تازه لاکسیوز امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنه کړي.
هیڅ کله نه دا اجازه به ورنه کړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډه ورنه کړل شي او نه به هم په دې برخه کې د پاکستان خاوره وکارول شي.
خو د عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګان مشر جنرال لوید اسټین او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي وو د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي، په سیمه کې د پاتې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لرلو پر موضوع خبرې کړي. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم خبرګون ښودلی او دا یې تاریخي تېروتنه بللې چې ناوړه او پارونکې پایلې به ولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپله خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرو مهم پټنځایونه خپله پاکستان کې دي. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی، د هغه لومړي مرستیال او د ملي امنیت سلاکار په زلون ویلي پاکستان او طالبان د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د دې څرګندونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په اړه سخت غبرګون ښودلی. شاه محمود قریشي د ټولو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېرېدل مبالغه بللې. هغه داعش او په افغانستان کې یو شمېر کړي چې په خبره یې جګړه کې ګټې دي د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملان بللي. خو ښاغلي محب دې خبرو ته په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، طالبانو ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالي عملیات پیل کړي. د ده په خبره دوی پوهېږي چې هغوی څنګه ولې د دې کار وړتیا پیدا کوي. ښاغلی محب زیاتوي قریشي یا خبر نه دی یا نه پوهېږي یا یې له هغوی یعنې طالبانو سره لاس یو کړی. د ښاغلي محب په خبره ښایي قریشي دا هم رد کړي چې اسامه د پاکستان نظامي قمندانې سره نږدې وموندل شو. د حمدالله محب له ټویټ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا غبرګون ښود او دا یې بې بنسټه ادعا وبلله. پاکستان بیا ځلې حمدالله محب تورن کړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې په پرمختګونو سترګې پټوي، خو افغان حکومت سره له دې چې منی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وایي. د هیواد تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې تورنوي چې د طالبانو ملاتړی دی. امن پټنځایونه یې ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورټونو تګ راتګ کوي، خو طالبان او پاکستان دواړه دا تورونه ردوي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی په زغرده ویلي له پاکستان سره یې اړیکې دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هیواد په عملي همکاریو پورې تړلې دي او باید له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي.
له ازادي راډیو مازدیګرنۍ خبري مجله او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه لرو. خو دا شی به ورزو د ګاونډي ایران د انتخاباتو موضوع ته. د راپورونو له مخې ابراهیم رئیسی د ایران په انتخاباتو کې اکثریت رای ترلاسه کړي او د بریا پر لور روان دی. په داسې حال کې چې د پرونیو انتخاباتو د رایو شمیرنه لا هم روانه ده، چارواکو ویلي چې رئیسی په څلو کې څه د پاسه دوه شپېته رایې ګټلي. رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر پاتې شوی یو توندلاری سیاستوال بلل کېږي. سلطان محمد سرور د ایران د انتخاباتو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې واک ته د رئیسي رسیدل به د کابل او تهران پر اړیکو څه اغیز وکړي.
دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنی سیاست، استخباراتي سیاست او پوځي سیاست اصلا د حکومت نه بهر تاینیگی او آغا اکثرا د سپای پاسداران او پراس که د مصدیر عبر لخوا ادارکی پون جانگل او ستراتیجیک تغییر به احساس نسی. اما لاغ جاید چه خاقل رئیسی یو تندراو شیعه مصحبی رهبر دای پا یقینی دول با د غرب سره په تصادم تخپل سیاست مختولی او دغه جهت چې افغانستان بیا له ناټو او امریکې او اروپایي اتحادیې سره نږدې روابط لري ښایي په شکلي لحاظ څه تغییرات راسي، اما په ټوله کې د یو ډېر ځانګړي تغییر امید نشته.
استاده دغه انتخابات څومره عادلانه او شفاف و؟ ډېر خلک په سلګونه کسان چې ځانونه کاندید کړي وو له لیست نه حذف شوي دي.
اصلا استبدادي رژیمو کې سفرگ جمله که ایران هم پرده که راضی دموکراتیک او آزاد انتخابات نداری. دلائل داری چه اول دولتی مقامات خپلا یا کسان چه پر رهبری یا استراتژیک رهبری پلاس کداری وی خپلا پر دموکراسی و انتخابات باور نداری، ده حکومت ده مشروعیت ده پاره وسیله گری. دوم دلیل داده چه پر ایران که لکسی ما مشکل حرزو که مذهبی رهبر ده عمل کهی. پلان د ایران انتخابات په څو دلایلو ډېر دموکراتیک نه وو. تکلف پکې سوی د لکه چې ویل کېږي لمبښ کې نه ویل کېږي چې څوک باید وړونکی وي، یعنې پیشبیني کېدله چې رئیسی باید وړونکی څومره برې حمایت درلوده. دریم د ایران د رای ورکوونکو حد اقل نیمایي کسانو رای نه ده ورکړې په ایران کې، برسره پر دې چې د کاندیدانو حقوق هم تر پښو لاندې شوي. بلان یو دموکراتیک او شفاف انتخابات نو
وروستۍ پوښتنه استاد، اگر چې تاسو مخکې اشاره هم ورته وکړه د نوي جمهور رئیس واک ته رسیدل به د ابراهیم رئیسی د ایران په بهرنی سیاست کې څه بدلون راولي؟ د اوسنی حکومت د روحانی په مشرۍ کوشش کاوه چې اتومي توافق امریکا او غرب سره بیرته راژوندی کړي، څه تاثیر به ولري د ایران په خارجي سیاست کې او په دغو لانجو کې چې دوی غرب سره لري؟ زه فکر کوم چې
د ایران بهرنی سیاست کې به مشکلات ډېر سي. په دې معنی چې دنیا هم له دغسې یو رهبر سره د کار کولو جوګه به نه وي، خصوصا غربي دنیا. اسرائیل به خپل فشار پر راوړي. دا یې د یو شیعه مذهبي مشر په عنوان ښایي له سعودي سره ډېر ښه مناسبات ونه لري، په ایران کې د مداخلې زیات ولیواله به وي، او دا به د بایس چې د ایران بهرنی سیاست لپاره څه کوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای و چې د ایران د انتخاباتو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر پاتې شوی او یو توندلارې سیاستوال بلل کیږي، د راپورونو له مخې د ایران په انتخاباتو کې اکثریت رای ترلاسه کړي او د بریا پر لور روان دی. ورزو قدرمن اوریدونکو، نورو موضوعاتو ته. د جون 19مه په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې هم د جګړو پر مهال د جنسي تشدد پیښې او قربانیان کم نه دي. دا چې اوس مهال د افغانستان په زیاتره سیمو کې جنگ جګړې روانې دي، دا وضعیت به پر افغانانو څه اغیز وکړي؟
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زه یم، هغه ولسوالۍ ډېره نه امنه ولسوالۍ ده، جنگ د جلال ده. هلته
د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا ویشت کاله عمر لري. دغه مېرمن وایي چې په 14 کلنۍ کې له خپلې خوښې خلاف نامزاده شوم. له نامزادي یې لا درې کاله نه و تېر سوي چې نامزادي په یوې بمې چاودنه کې ووژل سو. دا پیښه د نوموړي د ستونزې پیل و. له هغې وروسته مجبوره سوه چې له خوښې پرته له بل چا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نوموړي پرې راضي نه وه. په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د مېرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل،
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایم څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر خپلو خوا وغه کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومان استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې خپل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي کیدي. د دغه وزارت وایي رحول الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او په نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنگ کې زموږ منصوبین مرتکب دي جرایم وسي یا داسې متهم شوي اوسي. بس په دې اساس باندې د موږ ته او زموږ ټولو منصوبینو ته دا سره کرکه ده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده، او په دې وخت کې موږ ډېر زیات جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي، له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې په قربانیانو کې هغه کسان نشته چې د کورونا ضد واکسین یې کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویان که څه هم دا نه ردوي چې واکسین شوي په کورونا ویروس اخته کیږي، خو وایي چې که دا کسان په دې وبا اخته هم شي، ژوند به یې حتما له ګواښ سره مخامخ نه شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېیمې څپې چې کوم کسان وژلي واکسین شوي پکې نشته. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزه که څه هم دا نه ردوي چې ګوندي واکسین شوي په کورونا ویروس نه اخته کیږي، خو وایي چې دا شان کسان که په دغه وبا اخته هم شي ډېره ګواښونکې به ورته نه وي. ښاغلی علیزه خلک د واکسین کولو ته رابولي.
د واکسینو تطبیق یو اهم او ضروري ګام دی، نو بنا د واکسینو تطبیق سره موږ کولای شو چې د کورونا د ناروغۍ پیښې په ټولنه کې راښکته کړو، نو بینن یوازنی خلار چې د کرونا ناروغۍ په مقابل کې معافیت حاصلوي هغه د واکسین تطبیق ده. د کرونا په درېیمه څپه کې کومه مړینه چې په روغتیایي مراکزو کې رامنځته شوې ده، یعنې د کرونا ناروغۍ له امله کومې وادول چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په هغې کې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي، د کرونا واکسین یې تطبیق کړی وي او د هغې څخه وروسته بیا هم دی په دغه ناروغۍ اخته شوي او خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. داسې تر اوسه پورې موږ سره کوم رسمي ارقام نشته په دغه برخه کې.
ښاغلی الیزه، دغو کسانو د اندېښنو په ځواب کې چې کرونا ضد هندي واکسین یو دوز کړي او بل پې اخلاص شوي دي، وایي دغه واکسین به هم ډېر ژر افغانستان ته راوړل شي. نوموړی وایي په دې کې د اندېښنې وړ خبره ځکه نشته چې له یو تر بل دوز لګولو پورې واټن له څلورو تر شپاړسو اونیو پورې دی او په دې موده کې د دوی په معافیت کې کومه ستونزه نه پیښیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ په دغه هیواد کې کرونا ضد چینایي واکسین چې 100,000 دوز راوړل شوی د تطبیق چارې د جوزا میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې دي. وزارت وایي په ټوله کې په افغانستان کې تر اوسه له 6,000 څخه زیاتو کسانو ته کرونا وایروس ضد واکسین شوی دی. په دغه هیواد کې د یادې وبا د خپرېدو له پیله تر جمعې ورځې پورې د اخته شویو کسانو شمیر له 100,000 زیات او ترې د مړو شوي شمیر 4,500 ته ورسید.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کرونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د پای خبرې مجله چې مقیم نائب به پکې ستاسو کوربه وي وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرې مجلې وروستی راپور. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې باید برما ته وسلې ونه لیږل شي. لسګونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی. ملګرو ملتونو په برما کې د یوې پراخې جګړې د رامنځته کېدو د احتمال خبرداری هم ورکړی. په دې اړه دا راپور واورئ.
ملګرو ملتونو په یو ډیر نادر اقدام کې د شنبې په ورځ یو پریکړه لیک صادر کړل. د برما وروستۍ پوځي کودتا یې وغندله او دغه هیواد ته د وسلو په لیک بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د آن سان سوچی او نورو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم وکړه او وویل چې د بې حده زور کارولو او د مظاهره چیانو خلاف زور زیاتی څخه باید لاس واخیستل شي. په داسې حال کې چې پریکړه لیک الزامي نه دی، خو د برما پوځیانو ته یو سیاسي پیغام رسوي. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي اتحادیې سفیر اولف سکوګ وایي پریکړه لیک د برما د پوځي مشرانو واک مشروع نه ګڼي، د خپل ولس پر وړاندې د دوی زور زیاتی غندي او څرګندوي چې دوی څومره د نړیوالو په سترګو کې منځوي شوي دي. یو سلو 19 هیوادونو د پریکړه لیک ملاتړ وکړ، خو د چین او روسیې په شمول چې دواړه د وسلو لوی صادرونکي هیوادونه دي 16 هیوادونو له رای ورکولو څخه ډډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د برما سفیر کیاو مویتون چې د پوځیانو واک نه مني او اوس هم د پخوانی ملکی واکمنۍ استازیتوب کوي هم د پریکړه لیک ملاتړ وکړ. هغه وویل چې دا مهمه ده چې هیڅ کوم هیواد باید د برما د پوځ ملاتړ ونه کړي. د پریکړه لیک له تصویب وروسته د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی کریستین شرانر بورګنر عمومي اسامبلی ته په وینا کې په برما کې د یوې پراخې کورنۍ جګړې د احتمال خبرداری ورکړ. د برما پوځ د 13 فبروري میاشتې د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته د وسلوالو قومي ډلو په وړاندې نوي جنګ ته داخل شوی او د نسکور شوي ملکي حکومت پلویان تقریبا هر ورځ مظاهره کوي. مېرمن سوچی چې اوس په کور کې نظربنده ساتل کیږي، په اداري فساد، د ارتباط د وسایلو غیر قانوني واردولو او د کووید 19 د وبا د مقرراتو په ماتولو تورنه شوې ده، خو پلویان یې دغه تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې د دې لپاره لګول شوي چې مېرمن سوچی د سیاست له ډګره لرې کړای شي. د برما اردو وایي ځکه کودتا وکړه چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. خو نړیوال څارونکي وایي چې دغه انتخابات پرته له کومو لویو خلاف ورزیو ترسره شوي. د امنیت د شورا 1500 غړو هیوادونو چې 15 یې امریکا، فرانسه، برتانیا، روسیه او چین د ویټو حق لري، سره له دې چې د برما په هکله څو ځلې غونډې وکړې، حکومت الزامي پریکړه لیک یې صادر نه کړ. دوی یوازې د اعلامیو په صادرولو هلته روان زور زیاتی وغنده. د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونو د برما پوځي مشران منځوي کړي دي. میرمن سوچی مخکې له دې چې په 2010 کال کې خوشی شي، د پوځیانو د پخوانی واک په دوران کې 15 کاله نظر بنده وه.